قدر منوریدون کو زما غږ د ازادي رادیو په سپو کې اوري. وړاندې په خبرونه کې به فریده سیال د مایکروفون ستاسو د خبرونه درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کی. خو تر هغه د مخ کې لاند خبرونه. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې د سیمه ایز خبریال عزیز احمد وفا وضعیت ته اندېښمن دي. دې سازمان پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلی او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په تیر کال کې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 6.5 میلیونه کسان وو. دغه ادارې نن په کابل کې د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي د دوی د سرشمیرنې له مخې د افغانستان نفوس 15.8 میلیونه دی چې 13 میلیونه یې نارینه او څه باندې 18 میلیونه یې ښځې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي د اریانا افغان هوایي شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایي ډګر نه سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس نن چهارشنبه د دې وزارت د خپرونو د چارو مرستیال مهاجر فرحي په حواله ویلي د الوتنه د هرات د عبدالله انصاري له هوایي ډګره د سعودي عربستان جدې ښار ته ترسره شوه. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سکل په لومړی یو شپږ میاشتو کې د 23 میلیونه ډالر پر ارزښت په د سوداګریزو مالونو راکړه ورکړه ترسره شوې ده. د تاجکستان ګمرکي اداره وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري مخ پر پراخېدو ده. د ایران د عمومي انتظامی قومندان وایي ټول غیر قانوني کډوال باید روان کال تر پایه د ایران له خاورې ووزي. احمد رضا رادان نن چهارشنبه خبریالانو ته ویلي ټول پروګرامونه او پالیسۍ د غیر قانوني کډوالو د ستنېدو پر بنسټ دي. او د مسکو یوې محکمې پرون سه شنبه ویبلیکونکی آندری ګورشین په 6.5 کاله باندې محکوم کړ. آندری تورن وو چې په دوو آنلاین پوسټ چونکې پر اوکراین د روسیې بریدونه یې غندلی وو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
رادیو ده
ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام کې ز فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قرباني یو. لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده په افغانستان کې وروستۍ وروختونو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولې دي. سیف د چلدرن یا د ماشومانو د ساتنې صندوق پرون په راپور کې ویلي وو چې دغه سیلابونو کې بې ځایه شوي سم نوي نمي ماشومان دي. له دې سربیره دغه سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه هم اړولې دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو په زرګونه هکټر ځمکې کښتونه خراب کړي دي. او همدارنګه هغه څه چې دوی سکال لپاره کرلي وو په دغې ورختونو کې ورته تاوانونه اوښتي دي. دغه سیلابونو دغه کښتونه هم زیانمن کړي دي. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلدرن ویلي وو چې د روان کال په لومړۍ نیمه کې 8000 زیات کسان چې نیمه یې ماشومان دي د دې اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شوو طبي پیښو په ترڅ کې د ځپل شوو لویانو او ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې پرون سه شنبه د اګست په 6 خپور کړ ویلي وو چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې 8400 کسان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځای شوي دي چې سمنی می ماشومان دي. دغه ادارې ویلي چې دا شمیر د تیر کال پر څله لوړ شوی دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورختونو سیلابونو له امله د بې ځای شوو کسانو شمیر 8000 کسان یې چې وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په کې ډېر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو له امله بې کوره شوي دي. دغه ادارې ویل چې په تیرو 6 میاشتو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون له امله
ویجاړونکو سیلابونو، شددو رختونو، زلزلو، د تودوخې لوړوالي، طوفانونو او شدید وچکالی هم رامنځته شوي دي. نن په پروګرام کې په همدغې مسایلو باندې خبرې کوو، سربیره پر دې چې په وروستیو ورختونو سیلابونو کې د خلکو مالي ځاني تاوانونو ته بتم شو. هغه کسان چې په دغې سیلابونو کې زیانمن شوي له دوی به واورو چې تر اوسه یې مرستې ترلاسه کړي نه دي ترلاسه کړي، او دغه اندېښنې چې د نړیوالو سازمانونو لخوا مطرح شوي چې په بې ځایه شوو کې سم نیم ماشومان دي، دغې ماشومانو سره کورنۍ څه مرستې کولی شي، او په ټوله کې اړمنو ته مرستې رسیدلی دي کنه. په دې مسایلو به په پروګرام کې خبرې اترې ولرو، او د پروګرام په منځ یا په پای کې به د هغو کسانو پیغامونه هم له تاسې سره شریک کړو چې دوی د تودوخې د درجې د لوړېدو په اړه په همدې ازادي راډیو ته رالیږلي دي. ویلي دي چې د دغه ورختونو سره سره د دوی په سیمو کې ګرمي ډېره ده، او ځینې لارښوونو ته اړتیا دوی لري. چې هغه به وروسته د پروګرام له میلمه نه وپوښتو چې په ګرمۍ کې یا په ټوله کې کله چې سیل رامنځته شي، کله چې سیل راشي په یو سیمه کې څه اړتیا ده چې هغه تدابیر باید ونیول شي. په همدې مسایلو به خبرې کوو. اوریدونکو تاسو مرسته سره کولای شئ اړیکه ونیسئ. د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم: 00400225501 او 00400225501. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، لنډ زنګ ووهئ. پته مو پاتې شئ، له دې ځای بس موږ همکاران بیرته تاسو سره په اړیکه کې شي. خبرونه کې را سره سید سلیمان خیل هم وصل شوی دی. چې سید محمد سلیمان خیل چدوی د چاپیرل پیژندنې په برخه کې پوهیږي، او په دې اړه باندې برته نور ډېر وایي چې هغه کسان چې سیلاب ځپلی وي، ورختونو ورباندې اغیز کړی وي، څنګه کولای شو چې د خلکو سره مرسته وکړو، او د خلک څه داسې تدابیر ونیسي چې دوی وکولای شي هغه بیلابیل ناروغیان چې د سیلابونو ورختونو له ځان سره راوړي دغې مخنیوی وکړي. سلیمان خیل صاحب، تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. په دې وروستیو کې راپورونه هم دا دي چې اقلیمي بدلون په افغانستان کې خلک زیانمن کړي دي. په اقلیمي بدلون موږ په بیلابیلو پروګرامونو کې خبرې کړي دي، خو اغیزمن شو سره څنګه مرسته کولای شو؟ په ځانګړې توګه هغوی چې د سیلابونو نه وروسته ژوندي پاتې کیږي، سیمې سیلاب وهي، ځمکې ویجاړېږي، او دغه خلک هلته بیا هم مجبور دي چې پاتې شي په هغه سیمو کې، دوی سره څنګه مرسته کیدلای شي؟
ډېر زیاته مننه. زه هم سلامونه لرم تاسو ته او د ازیر ازادي رادیو اوریدونکو ته. څکه څنګه چې تاسو وویلې، د اقلیمي بدلون اغېزې ورځ تر بلې افغانستان باندې راځي، او موږ د دې اغېزو شاهدان یاستو. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې سږ کال او پروس کال افغانان متاسفانه ډېر زیانمن شو د اقلیمي بدلون له اغېزو څخه، چې هغه کې موږ د وچکالي شاهدانو چې ډېر زیات وچکالي په مرکزي ولایتو کې لکه بادغیس، غور، اورزګان، دی ولایتو او ولایتو کې ډېر زیات وچکالي وو، چې ډېر خلک خپل کورونه د لپاره چې هلته کروندو کې چې شي حاصلات پکې د لغوې پری خوځل، یعنی د داخلي مهاجرت سبب سو. همداسې سیلابونه چې په شمال شرقي ولایتو خاطر، همداسې مشرقي ولایتو خاطر سیلابونه ورسوي، سیلابونه چې د 200 کسان نه ډېر خلک پکې زخمي ځانونه له لاسه ورکړل، همداسې زخمیان او ټپیان پکې ډېر وو. نو فلحال په کابل کې او همداسې شاوخوا په ټول افغانستان په ولایتو کې موږ د ډېر یو د ګرمي او صفه د تیرېدلو په حال کې یاسو، چې افغانستان د ګرمي تاریخ او تجربه په تیر وخت په تیر تاریخ کې نه د درلودو او نه لرین. نو دا ټول د اقلیمي اغیزې دي چې اقلیم بدلون کړی دی او اغیزې په افغانستان باندې راځي، چې متاسفانه افغانستان هم له هغه هېوادو څخه ده چې نشي کولای د اقتصادي او د تخنیکي د نه ظرفیت درلودلو سره د دغه مشکل سره یا د دغه بدلون سره ښه مقابله وکړي، یا مطلب یو حل لارې ورته وګوري. او دغه ورستوي تغیرات او چې په افغانستان د سیاست باندې مچراغه ده، هم د اوسو چې یو څه تحریمونه بندیزونه دي، هغه منابع او زیرمې چې د افغانستان غونډې هیوادونه چې د اقلیمی بدلون د اغیزو سره په برخه کې شاته راغلي دي یا زیانمن شوي دي، هغه منابعو ته هغه زیرمو ته لاسرسی نه لري، ځکه تحریمونه او بندیزونه پرې لګېدلي دي. خاص خبره دلته ده چې خاص موږ اغیزمن سلو وسو وکړو او څنګه وکولای شو چې هغه خلکو ته چې زیانمن شوي دي موږ ورته ورسیږو. که په نور نړۍ کې چې دا هغوی درې استراتیجی لري داسې خلکو لپاره چې مطلب د اقلیمي بدلون له اغېز نه زیانمن کېږي، یو دا چې مخکې له دې چې اقلیمي بدلون یا هغه اغېز لکه سیلاب موږ په پام کې ونیسو، سیلاب مخکې له دې چې سیلاب راشي هغوی سیستمونه لري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، خلکو ته مخکې له مخکې لکه خطر ور او مسیج کوي ورته، یا د مساجد لارې نه، د مکتبونو لارې نه، یا هم د رسنیو لارې نه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي چې مطلب ځانونه هغه زیانمن شوي سیمو نه وباسي. هغه چې پاتې کېږي بیا هغه دوهمه مرحله راځي چې څنګه چې سیلاب
روان مخکې له دوی مرحلې ته لاړ شي. دلته ماته یو پوښتنه پیدا کېږي، د طالبانو حکومت هم دغه نږدې دریو کلونو کې چې باران اټکل یو اداره لري چې هغه دغه اټکل خپروي او خلک خبروي، لکه مونږ مره ورځ په دې باندې خبرونه لرو چې دی ولایت کې سبا ته د باران اټکل شوی، دی ولایت کې د سیلاب اټکل شوی، لکه دا خپریږي. خو عام خلک پیدا څومره جدي واخلي او د دې تر څنګ حکومت په دې برخه کې څه اقدام کولای شي؟
بالکل، د اکم سیستم شته سوای کنه، د وړاندوینو سیستم، د اوای وړاندوینو سیستم چې په هوا شناسي اداره کې فعال ده اوس په حال، دا په هغه اندازه پورې ډېر تاثیر گزاره یا ډېر مخکتلای سیستم نه ده چې موږ ته څه په کراو دقیق موږ ته ووایي چې بس یا سیلاب راځي یا ورښت کیږي او اټکل وایي. او که تاسو فکر وکړئ په نورو نړۍ کې داسې نه ده، اوس نوی سیستم راوتی ده چې یو ساعت مخکې دی چې سیلاب راځي خلکو ته وړاندوینه کوي او خلکو ته حتی په موبایل کې میسج ورته ورځي چې دغه ځای نه تاسو ووځئ چې کېدای شي یو ساعت بعد سیلاب راشي. نو دا کولی شي د مرګزوبلي مخه ډېر زیات ونیسي. ښه، اوس چې دا دو مسله ده، یو دا چې خلک عامه پوهاوی نه لري، دا چې مطلب دولت وړاندوینه کوي چې سیلاب راځي، خو دغه هغه خلکو ته هغه سیمو ته دا خبره نه رسیږي چې هلته سیلاب راځي، یا هغه خلکو ته نه رسیږي چې هغوی انټرنیټ یا موبایل یا هم ټولنیز رسنیو ته لاسرسی نه لري. نو همدغه باید کېږي چې خلک هغه ځای کې چې ژوند کوي هلته راسي، هغوی بې خبره اوسیږي. او دومره خبره ده چې خلق یو څه عقیدتي چلند له اقلیمي بدلون سره کوي. مختلف دي سیمو کې ته لای موږ زیاتره ما زیاتره خلک په دې باور دي چې اقلیمي بدلون نشته، د اقلیمي کم بدلون نشته. دا یو عقیدتي پستر ورته ګوري چې دا بس یو طبيعي آفات دي چې مطلب د خدای له خاطر خانه موږ باندې راځي او دا موږ کې د موږ ګناونه یې یا د سبا نور عقیدتي مسائل لراسنه ورته کتل کیږي. نو دلته فکر ده چې عامه پوهاوی ورته وسی، دولت طریق نه بین المللي موسسات، داخلي موسسات چې کوم دي خلکو ته عامه پوهاوی وسی، او په زمن کې دولت خپل هغه ظرفیت چې دی حوادث او طبيعي پیښو په مقابل کې یا استاده هغه خپل ظرفیت ته وړاندې اوچت کړلی، او په زمن کې بودیجه چې کوم بودیجه چې دغه سي حوادث لپاره راځي هغه بودیجه دې ډیره کړی، تر څو یو څه دولت د مخنیوي لپاره کار وکړي. په زمن کې خلک د عامه پوهاوی د ترلاسه کولو نه بعد خپل کار مختوی سي، خپل د دې پیښو په مقابل کې هغه ځای نه وځي، هغه اولنی اقدامات ترسره کړي.
مندنه کور ودان سلیمان خیل صاحب، تاسو ته سره وګرځم اوریدونکو را سره د نومره ته واخلې لکم زموږی کنيواله.
بله، پر دې خورتي سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي. شبه عبد الحاد تعلیم د هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب ستړی مشه د هلمند نه بخیر راغلی. اتل صاحب، ساسي په ولایتونو کې خو په دې وروستۍ کې څه خاص روختونه او سیلابونه نه راوتي، خو په ټوله کې د کروندګرو په اړه راته وایي، دغه حاصلات څنګه دي؟ اقلیمي بدلون خو ډیر نه دي ځپلی هغه سیمه کې کروندګر.
بلې، ډېر شایسته موضوع مو ساتلې ده. پر دې خور کې خدای مقدر او تامه شاد اوریدونکو ته بار شایسته خبرونه جوړوي. دا و چې زستا سره زغیر م پر دې خور کې د علمن د سیم پر غاړه منو دا ورشتنه چې ویلې دا کندهار ولایت کې دا وسم د علمن پسین کې خورجانې تناسو براغلې ډېری شدیدې خړې دي، یعنی ډېری باندې ازي خړې دي خورجانې. نو پسلونه را به سم استا پښتنې ته خورګانې پسلونه شش کال ما شاله دي ډیر خوندور دي شش کال د پیلمن ولایت کې پومبا ډیر کرسیوی دي خورګانې د ریحانو کښتونه ډیر کرسیوی دي کنجی دي کرسیوی دي جوار کرسیوی دي خورګانې نسبت و نور کلو ته لکه وچکالی چې خورګانې شش کال پیلمن ولایت کې وچکالی ډیر کم شوی دی او به بخې پرمانه دي ما شاله دي کښتونه ډیر خوندور دي پدې خورتي
او ګرمي څنګه د خلګوډي شکایتونه کړی چې د افغانستان جنوب څخه کال ډیر ګرم ده
گرمی خونه خورجانی نن ورځ نو وینه تا واخونه کوه نن ورځ نو ډیره گرمی نه و پرون ور م ورځ لا پرون ورځ خورجانی ما کندهار ولایت تقریبا د 15 ورځې د مخه سفر د لودي نو د لمن ولایت سولاړم سړی څنګه ته بګوند خدای کندهار ولایت کې څه خونې کوي خورجانی ته باور وکړه د دې ځا چې کندهار ته تللیم دا د لمن در گرمی شدید گرمی په کندهار ولایت کې و یعنی گرمی به خپله اندازې زیاته و خو نن چې زه ستاسو سره وسخه زګیرم پر دې خورتي پرون دغه وخت ډیره ګرمي او شدید یعنی ماشام سړي خوب نسکوي د ګرمي د لاسنه نو ډیره خونه کده اواش متدیره د پر دې خورتي دا چې د سیلابو موجود نه غارمه په لندو خپل نظر سره شریک کمه
مهرباني
پر دې سیلاب خور لکه تا چې مخ اشاره ورته وکړل چې مثال د غاشکلونه د هوا دغه طرف سره د غاشکلونه داخلو ته پرسنې کې ورکو کیږي دلته هم دا مشکل چې په لمن ولایت کې ما چې زمي کورنۍ لیدلې د خورجانې چې د سینابو د خطرو سره مخامخ کیږي یعنی ما په دې دالې د خپل ګاونډیان د غاټکلونو خو خورجانې په ورساب کې پر خاله رسنوي باندې هر څوک مثال اسرسي وته لري چې د سیزرک ټلیفون ولري یا د رسنوي د لارې و ځاکره کسانې خورجانې ما ورته ویلي چې نن رادیو اټکل کړی دی ازادي رادیو مثال یا د سیر رادیو بل رسنوي هغه دغه اټکل د دروازه غني خورجانې وې دا د خدای پاک په کارو باندې به څه خبر دي بیا ځکه دوی ته کنات ورکم چې وس ماشينالات مثال د دعوا ته دوخه او مثال یخوالي ورمالمیږي نو دوی دغه پر مازه خبر راوړي پر دې خور کې وي د خدای پاک په کارو باندې څوک نه دی خبر نو موږ وایي چې بالکل د خدای پاک په کارو باندې څوک نه دی خبر خو وس ماشينري څه خورجانې دعوا ګرموالي او تودوالي ورمالمیږي اکثره کورنۍ چې د دلمن په سیم کې وړي پر دې خورجانې دغه بیا هیتاتی د عمل وړي پر سنوي کې اعلانونه ورته کړي چې اشکال دي د سیلابو د بارانو دی هغه اشکال ته پاملرنه نه کوي خورجانې وې داسې دروغ دي چې اوازې دي نو ما په فکر او نظر باندې باید دغه در سنوي د طریقې د اشکالونو چې کیږي دغه خلک دغه سرګونه ګوري خورجانې باید دغه جدي وګڼي او بل پر دې سال خور کې دلمن په سیم کې مثال د خبري دا کوچان ورونه اړول دي د دې اشاته اړول دي چې د مين زاینن لري دغه سې کوچان نه اوازې د سی بیا زمينه کسان سره پر دې خور کې چې د مين زاینه لري د شپې ترول زاینه لري هغه به د بیلمن پښین کې ځان ته زاینه جوړ کړي د خورجانې دلته مثال د خبري استوګ نه کوي د بعد مرغه باید وایم چې دنه خبري خورجانې سیلابونه راشي د کورنۍ وړي مثال معلومي ول وړي انسانان ول وړي باید حکومت د خلکو ته د زمينه خلکو ته خورجانې د مين ځای برابر کړي چې دغه سیلابو د مملکت خورجانې ووږي
من نه کور ودان چوندې اوسې تل سب چړي کې دني ول او نظر تر سره شریک کړو محکم سليمان خیل صاحب هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې خلک د اقليمي بدلون سره یو ډول عقیدتي چلن کوي بل اوریدون کې راخلو نو مرته وخت لکم زموږی کني ولې ده
السلام علیکم فرجستان سے محترم اتات او تایروشان سے د پټکنیکی او ملما سے د بدوړ لاس سلام الله و ام صفی الله پسرلای ما د بغلان ولایت کې لګی سیمه نه
پسرلای سپ ستړی مشی په خیر اغلی پروگرام ته تاسو وایئ چې تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی دغه ورختونو سیلابونو خو تاسو د سیمه خلک نه دي زپلی یو څو میاشتې وړاندې په بغلان کې هم دغه سیلابونه ډیر راغلي او هغه نه کروندګر یو څه رغیدلی دی بیرته خپل زمي کې جوړی کړی دی
فرشاد صاحب محترم زه به دا نظر درکم چې یار دغه کوم ځای کې سیلاب بغلان کې راغلی او هغه حال موږ نه ډیر لري دا او ته نه خاص معلومات نه لرم زه به خپل سیمه حال درکم چې مدیر زمنګم ځکه لکه غوی وړي سیلاوی وړلې خرابې سولې غنم ټول لاندې کړ سیلاو نو هغه ځکه بیا غکړې مې کړې اوس ماشالله هي مې پکې ولاړې دي ډېر ماشالله ښایسته مې دي نو نور لکه کوم خاص سیلاب زپلی او هغه سره دولت حکومت کو خایمې د میاش میاش پر روپې راوړي نو خو ماشالله ټول خوشاله دي خدای غوښتنه دولت لري چې موږ ته یو ځکه یو ځای هغه کې نمراره ته مشخصه کې چې موږ تاسو مثال کور پکې جوړ کړو
په بغلان کې لکه په ټول افغانستان کې هر ولایت یو ځنګړې تولید لري د بغلان وریجی خلک ډیر یادې څنګه د وریجو په حاصلاتو خو تاثیر نه دا کړی
نه نه فردسیال خوری محترم از منگا که لگی که دو شولو مزکی نده خراب کری شولی ماشالله خیب باقی که دی خیب روشت که دی خیب ماشالله که حمل که دی شولی فریمانه دی خلق ساگلو که دیری کرلی دی پالیزونم دی ما پخپلا مزکی دا پالیز دا از منگا ساهم ونه دا پالا لکن نور دا سی شاو خال لکن نور و آقا بعض خلق مزکی سیلاو مرخی که بیاد سیم دا خد سیلخانی سنگی بیاد خرابی کلو خواه خوب یا می و کرلی می ماشالله که پا حمل که دی که خیستم می
او د خټکو پراته وای پسې مکی بو د خټکو فصل بوی موسم دند دا وخت حاصلاتو ته خریداران شته کنه
بالکل خورکی زمګه سیمه کې ماشالله خټکی په اخیری زما په خپل فعالیت زم پوخ دی که خالص داس خټکی به خواږه چې وی خوري نو ډیر ډیر کې لګي خټکی به خې موسم دی سیزن دی به خې د اوس په لحاظ زمګه کلینر د سلور موټر بار سو کابل لور لاړه
ډېر ښه خدای دې وکړي چې ستاسو د سیمې کروندګر هغوی چې خټکی کرلې شولې کرلې یا هر حاصل چې دوی خپل ځمکې باندې کرلی دی د هغې نه وکولی شي حاصلات ترلاسه کړي. مننه پسرلی صاحب چې اړیکه دې نیولې وه د بغلان وضعیت دې راسره شریک کړه. یو بل اورېدونکی هم راخلو بیا به سلیمان خیل صاحب ته ورشي. نوم به راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې.
السلام علیکم پرېږې خور تا او ټولو اورېدونکو ته کی هیله او احترامات وړاندې کوم. زه توخی هم د زابل ولایت شازی له ولسوالۍ
مننه توخی صاحب چې زابل نه مړی کني ولې مهرباني ستاسو نظر اورو.
مننه د پسرلی صاحب خټه کو خو موږ هم زړه دا ولایت کې الله دې زړه دارو کې کني زیږه وي ور بوره غلي او خوري دی بون
اتمن قندار ته بهم راوړي زکه چې دوی به د افغانستان ټول سیمو ته توزیع کوي او په دې موسم کې خټکی ارزان هم اتمن په شاجو کې پیدا کیږي.
او ستاسو موږ په وکول په شاجو کې الحمدلله په لیزونه ست په مارکیټو کې پیوانه خټکی دی خو البته کې مو ته ډیر ګران دی.
یو خټکی په څو ده اوس ته حساب
خټکی خو حد نه لري خورکی په کیلو دی د وښیم او کیلو من چې موږ قبلې من ورته وایو دا په 210-210 افغاني باندې او کیلو خټکی دا او اندواني هم مذکوره من چې ما ذکر کړی هغه په 80 روپۍ باندې شي اندواني دي مسلمان یو دی اندواني ورته وایو او دا برګینو له شپې تو تر 300 په یو لري په 300 دا غټي په شپې ته افغاني دي نو دا کوم څه نه دي خو ما ته د اسکاری چې دا خټکی دی خوند کی لکه له بهر څخه راځي ځکه چې دا د خټکی دی او دا اندواني زموږ د داخل دی خو بیا هم دغونو گزاره کوي چې زموږ د وطن چلاو کوي.
تاسو د خپل سیمې په اړه وایست خو حساب چې الته څنګه د کروندګر دغه اقلیمي تغیرات سره د دوی کروندې خونه دي خراب شوي.
نو دلته بیا هم تر دې حده پورې څه څه پالیزونه کرل کېږي د دې سیمې څخه خو د اندوانې زما په خیال و نورو ښارو ته وړل کېږي په کیلو په چوکترانو یا په دنسانو په دغو شانو کې خو په ټوله کې د سږ کال د کښت او د زراعت داسې پراکه پیک برابر نه ده کومې وی دي نو څه بار موږ ورته وایو دا شنه شان لکه رومیانو بانجو کډوګانو دا شان هم څه خوندور نه دي ځکه چې سږ کال نه په هوا کې تاثیر وکړ په بارانو کې تاثیر و خاصا زموږ میوه خې دي چې په کلي توګه خرابې کړې دي لکه کشتي او اشتاغ و زری و انځر هم کم مراجع کړی ده انځر دوه قسمه مراجع کوي یو د جوړی مراد ورته وایي هغه د تجربه کاران باغپوهان وایي وایي د جوړی مراد چې انځر په پختیا پیل وکړي دا بیا ورکیږي او یو بیا شین جړی ده دا تر هغو پورې چې څو انځر کیږي تر هغو پورې باقي خو لله الحمد شین جړی ډېر لږ ده خو دا ژړ جړی هم د ورکېدو په حال کې ده. انځر د لیو څخه د ارغنداو په حصه کې په میزانه کې یوه د کندهار شوي له کوټ ولسوالۍ ده دا حمزه بلک مرتسیر مده نو په دغو کې انځر سره پخ شوي دي نو خلک بزګران ډېر ورته خوشحاله دي خدای دې وکړي چې صحیح قیمت ورکړل شي او نور نو دلته بارانونه وسوو سیلابونه رالو تاسو به خبر شوي یاست چې د شینکۍ په ولسوالۍ کې چې د زابل د قلات د ښار په جنوب کې پرته ولسوالۍ ده تقریبا 40 کیلومتره لږې تر چاک باندې دلته لس نفره بس یو نو دا سیلاب راغی نو په هغو کې یو د کلي امام و، دا نور دغسې دوه درې مېلمانه وو، نور دغسې کوچنیان وو. نو بارانونه اوس وو، خو بارانونه له دې سي ډېر سخت ضرر رسوي، ځکه چې د دې زابل د ولایت انګور نور پاخه دي. انګور چې پاخه شي دا بارانونه یې وروستی باران چې ورباندې ووري، طبعا د الله په حکومت او قدرت کې دا د باران په اوبو کې یو داسې اثر شته چې پر مطلق نبات باندې بد لګېږي، چوي او لکښې چې بیا اخیسته شي ځکه تر لاندې خټه شي، بیا خو نو بیخي ورستېږي. نو کله چې انګور تور شي وراسته شي، بیا خو نو کشمش هم کیفیت له لاسه ورکوي، هم رنګ او ډول. نو دا په ټوله کې لوی تاوان ده. خو په ټوله کې زموږ د میوو قیمتونه هم ډېر په تنزل کې دي، رالوېدلي دي. نور کله به دا وخت د کندهار او له کابل د میدان وردګو څخه به تجاران محترمین راتلو، زموږ باغونه مې دغه سیسمه اجاره کول اخیستو دي، بیا د هغه میوې دي. نو نه پوهېږم، غالب خو دا ده چې د دغه پاکستان ملک پر موږ باندې لار بنده کړې ده. نو د دغه په وجه باندې زموږ میوې نه شي کولای شي بهر ته خارې صادرې شي. نو ډېره وجه دې هم دغه وي.
یعنی په ټوله کې توخي صاحب سکالي یو څه په زابل کې کروندګرو ته دغه ورختونو زیان رسولی و؟
بالکل رسولی ده، او په ټوله کې رسولی ده. او ټول شانو ته که غنم و که میوې وي، نو ستاسو څخه مننه، خاصتا د روشان صاحب څخه مننه چې موږ ته زنګ ووهو.
جلا خو لري د ژمي دا جلا اوس په ژمي کښتو باندې چې بارانونه او دغه وسی هغه خو لا ګټه ورته کوي. اوس بیا دلته دوبي کښتونه چې هوا یا باندې ګرمې سي یا تپې یا ورېځي، نو کښتو ته ډېر تاوان کوي. زموږ د پسیم کې خو تاسو بالکل خبرې چې موږ او پره ولا ډېر زراعتي کښتونه لري، رومیان، بانجاړ، بینډۍ، همداسې اندواني دا ډېر کرل کې پالیزونه خو بېخي ډېر دي چې ګرد پره کې په افغانستان کې تر پره ډېرې ځایم نه کرل کېږي. نو زموږ په پراه کې چې کوم ستونزې وي هغه د پالیزو ډېر پالیزونه یې خراس او بارانونه ووهل. بارانونه چې کله باندې وي وسوه، نو بیا یې مرضونه هم پیدا کړه که د ژړ ژړې ورته وایي ژړ سو، بس جوړنګان به دغه ژړ سو، نو نور به یې هغه یو بس چې وکړي بل بس به یې نه کوي. نو دغه ستونزه یوه پیدا سو، دا ډېر لوی وه، ځکه چې خلکو ته ډېر تاوانونه ورول. چا خو ځین ځینې داسې کسان چې خپل هغه مصرف هم پوره نه کوي، مصرف هم نه پوره کړي، نور داسې کسان وو چې هیڅ ګټې هم نه کوي، ډېر کلو پر پرتله کې تاوان ورته.
او جانان صاحب، دوی پوهېږي چې دغه ورښتونه چې بې وخته کېږي، باران بې وخته کېږي، دغه د اقلیمي بدلون اغېز ده؟ او کله یې په دې فکر کړی مثلا چې حل لارې پیدا کړي؟ بغلان د مخکې چې پسرلي صاحب اړیکه نیولې وه، دوی ویل چې کله دغه سیل راشي دې په خاطر چې هغه ځمکه بیرته دوی اصلاح کړي او کولی شي کښت پکې وکړي، دوی پکې می کړي. فراک کروندګر په دې خبر دی چې که چېرې دغسې ورښتونه کېږي، د دوی فصلونه خرابېږي، هغه ځمکې سره څه وکړي او نورو حل لارو باندې لارې چارې ولټوي؟
بالکل، دلته خدا سي دي، ځکه چې یوازې یو کښت نه کول کېده، پر ډېر خم ځکه دي، ځکه چې اوس دلته دي ماش کرل کېږي، تور ماش کرل کېږي، جواري کرل کېږي، کاله کې کرل کېږي، پسې رضا غنم هم داسې نور هر شی کرل کېږي. خو دلته چې دی چې د هر شي وخت خپل وخت لري، په هغه وخت کې که ونه کرل شي نو بیا وروسته پاتېږي، بیا چې وی کری هم ګټ هم نه کوي. په دغه کروندګر یې وکړي، خو بیا هلته وروسته بارانونه باندې وسي بېرته خراب کړي، تاوانونه غواړي. خو نو دغه ستونزه د داسې خو نه داسې ده، خو سیلبونه ځکه دغه کې دوی بېرته سره جوړ کړي، بیا به یې دغه کې نور شی به پکې وکړي، تر څو چې دا نو یا پالیز یا دغه وخت راشي هغه وخت بس دغه کېږي. تیر کال مونږ خپله د شاخوا مونږ پالیزونه وکړله، خواب کلو ایک بچ منگ پالی زونا کرل نو کل جو کل وش پی یعنی یو ہفتہ کی ٹھول بچ نے کی دنا نو تیر کال چمو کرل بارانو نو یہ خونا باندھ راغل بہارو کے شیل سپی وقت نے شیل سپی ورست بیا شنس دس وچ مک باندھ یخس و ازن بچی وہ دین بانی کوم زنی چ دیا غب ہم ماس پز مک کی دغه یخ برتا نی لندا و نی نہ مخستی تم نو نو شیل سپی ورست بیا شنس و زک چ ان بانی زن کی نو یواب تا کی خپل وزی نو دا خدا غستون د چ وخت کی سی بیا غ کشت نہ کلل کی گنم گټ وټ کی
مدن کور ودان جنا سب چې د فرانا دی اړې کني ولې وا ژوندې اوسې چې د فرانا د کاروندګر ستونزې دې هم را سره شریک کړي. سلیمان خیل سب کتا ستاره شو مخ کلین چې په دغه نور ستونزو خبري وکړو. تاسو مخ کې مشوره وکړه چې په افغانستان کې خلک د اقلیمي بدلون سره عقیدتي برخورد کوي، ته دې حل لار شته چې په ځانګړې توګه کاروندګر موږ دې د قانې کړو چې هغه باران ته یا ورښتونو ته یا سیلابونو ته یو خدای عذاب په سترګو ونه ګوري، بلکې په دې باور کې چې دغه اقلیمي بدلون ده او د هغه څه دي چې د خپل انسانانو د کړنو په سبب رامنځته کیږي، څه داسې حل لارې کیدلی شي چې د خلک قانې کړو دې موضوع ته؟
او یو شی مخکې لاری نه زه باید ووایم چې ډېر کسانو زنګونه تاسو ته ووهل، ما غوږ نیولی و چې دوی یو به ویلی چې لیو ولایت نه ویلی چې موږ مطلب ښه حاصلات درلود په خپل کرونده کې، لیو بزګر به ویلی چې موږ حضرت ښه نه و، یو به ویلی چې ښه و. خو مجموع کې که تاسو وګورئ د اقلیمي بدلون کېدی شي بعضې سیمو کې مثبت اغېز هم ولري، یعنی دا یو واضح خبره ده. یو چیرې چې مطلب په ډېر وختونو کې باران نه کېده، په عادي یا نورمال وخت کې باران نه کېده، خو د اقلیمي بدلون راتګ سره هلته بارانونه سوي دي. هغه ځمکې چې مخکې دښتې به وي هلته بارانونه ډېر سوي دي، او هغه دغه دي دښتې شنه سوي دي او پکې بوټي ډېرې سوي دي. دا یو مثبت وړه اغېز ده چې د اقلیمي بدلون باندې ځای کې راځي. خو په مجموع کې که وګوري که چیرې مثبت اغېز هم کړي، هغه په غټ مقیاس کې یا په غټ په سطح باندې هغه نه شمارل کېږي. لکه موږ یو ورور له فرانه چې وویل چې د بوټو د هغه دوران یا هغه د رسیدلو دوران یې ځنډ شوی ده، دا ځکه چې ګرمي ده، هغه هوا حالت د هغې بوټي دپاره برابر نه ده چې هغه ترغو چې ځمکې نه ووځي هغه شین سي. د علمي له نظر نه که موږ ورته وګورو، هغه باید یوه هفته کې ووځي، خو دې لپاره چې اقلیم بدلون کړی ده، هغه بوټی چې اقلیم برابر ورته نه وي هغه نه ووځي له خاورې نه. نو دې له خاطره دا د اقلیم بدلونونه دي چې یو ځکې یو څه کې خو مثبت وي، بل ځکې منفي شته. نو دا موږ په مجموع کې وګورو دا اغېزې چې په افغانستان راغلي دي. اوس خبره په دې ده چې عقیدتي خلک څنګه، خصوصا د کروندګر یا بزګران څنګه عقیدتي ته ګوري، ځکه چې اکثریت د موږ د بزګران چې دي دوی بې سواد دي یا زیات کافي سواد نه لري چې تر څو دوی ته موږ د علمي له نظر نه دا ورته ثابته کړو. خو بهترینه لاره دا ده چې دولت د لاس په کار سي، او اوس تاسو فکر وکړئ نور په نور نړۍ کې داسې یو مرکزونه شته دي چې لکه د اقلیمي بدلون کوم اغېز چې راځي هلته هغه مرکز کې په نامه د ایمرجنسي اپریشن سنتر، یعنی د عاجلو عملیاتي مرکز ده چې هلته د اقلیمي بدلون کار هغې دی، که سیلاب وي که زلزله وي که مطلب وچکالی کوم راځي یا کوم بل یو مسله راځي، هغه ځینې ټول هغه کومکونه چې راځي هغه ځینې وړل کیږي هغه ځینمن خلکو ته، کچیر عامه په هوای کیږي هغه ځینې ځی خلک دغل ته رضاکار ځوانان د مغه منطقې په هغه مرکز کې ثبت چې عاجل هغه ته زنګ وهل کیږي، هغه راټولیږي ځی د مغه زفزوی ځای ته هلته مرستو لپاره ځان رسوي. او همداسې نور متخصصین دي، یا خلک دي هلته اوسي او سره یې د مرکز سره ثبت دي چې هغه علمي لارښوونې کوي. اوس داسې مرکزونه کې جوړ سي با په نظر دا کولای سي چې له دولت په رهبریت سره دا مرکزونه کې علماي دین راوغړي، علما راوغړي، مولوي صاحبان راوغړي، چې کوم جماعتو کې چې هغوی جمع ورکوي منځ ورکوي دوی ته عامه پوهاوی ورکول سي چې تر څو دوی هر مسجد کې هر جمعات کې چې دوی جمعې په ورځ باندې تبلیغ کوي یا نور ورځ باندې خلکو ته ووایي چې دا اقلیمي بدلون عقیدتي مسله نه ده چې موږ تاسو ورسره مختور سو، ځکه دا هغه شی ده چې موږ تاسو خپله پکې بدلون راوستی ده. دا د دنیا خلک پکې اقلیم کې بدلون راوستی ده چې اوس موږ ګرمي سره یا موږ ډېر یخوالي سره موږ بې موسمه بارانونو سره وچکالوي سره مخ یاسو، نو دې لپاره پکار ده چې هغه لارې چارې ورته وکتل سي که مطلب یو چیرې وچکالي راځي موږ څه شی وکړو. کوم بوټی ډېر زیات وچکالي په مقابل کې ښه مقاومت لري ښه وده کوي هغه بوټی موږ باید وکړو. که چیرې سیلاب راځي سیلاب په وخت کې موږ څه وکړو؟ ځان وژغورو، ماشومان وژغورو، سیمه پرېږدو، اول دوا ورسوو، اول خواړه ورسوو، اوبه ورسوو، څه وکړو؟ همداسې که چیرې یو شی ګرمي ماشومان څنګه ځان وساتي، سپینګری څنګه ځان وساتي؟ دا ټول مسایل دي چې د اقلیم بدلون په هر یو وضعیت باندې یا په هر یو بدلون لپاره ځان ته پروګرامونه دي، ځان ته پوهاوی لپاره علمي لارښوونې دي چې کولی سي د امامانو له طریق نه سپینګر له طریق نه مخورو مشرانو چې په کلي وانډو کې اوسېږي هغه له طریق نه په ولسوالیو کې دته یو پروګرامونه جوړ سي. د چاپیریال ساتنې اداره چې په هر ولایت کې مدیریتونه لري دلته راوغواړي هغه سیمې هغوی ته راښوونې وکړي چې سیلاب په منطقه کې مطلب کور نه جوړوي، غیر فلاني په منطقه کې څوک کور نه جوړوي، په وچکالي کې د شي وکړي، په سیلابو کې چې کوي ډېر اوبه چې اوسېږي څه وکړي. دا کولی سي چې حداقل عامه پوهاوی ډېر کړي او عامه پوهاوی چې ډېر سو او دا مفکوره دا اخرتي چلند کول په خپله راټیټېږي.
مننه. او سلیمان خیل صاحب که په دې اړه مراته وایي، کله چې دغه اوس موسم ته ګورو په ننګرهار کې که یوازې ننګرهار ته تم شو، په دې وروستیو اونیو کې پکې سخت سیلابونه وو، د سیلابونو وروسته اوس پکې سخته ګرمي ده. وروسته موږ د اورېدونکو پیغامونه واورو چې دوی په بیلابیلو ولایتونو کې د ګرمۍ نه شکایت کوي. که په لنډو کې د ګرمۍ په اړه باندې ورته ووایاست، اوس هوا خرابه ده، سیلابونو خلک ځپلي دي او ګرمي هم ډېره زیاته ده، دوی څه کولای شي په دغه ډول شرایطو کې چې ځان له یو طرفه دغه سیلابونو هغه ځمکې چې ویجاړه کړي، کورونه یې ویجاړ کړي او هغه مریضیانې چې ځان سره راوړي هغې نه ځان وساتي، بل پلو د ګرمۍ نه هم خوندي اوسي؟
بالکل، سیلابونه ننګرهار کې جلال آباد کې راغلل، متاسفانه ډېر خلک یې مړه کړل او ډېر خلک زخمیان هم شول، کورونه او مالي ځاني زیانونه ور واوښتل. اوس ګرمي سپه په ټول افغانستان ګرمي سپه ده چې موږ درګرده وینو، تلفات وینو د ګرمي وهلې، یا څوک چې ګرمي مطلب مریضان یې هغه د هغه تلفات هم ډېر زیات ده په افغانستان کې، چې دقیق نسوم ویلی چې څومره به وي، خو مطلب ډېر زیات ده. په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته پکار دا ده چې مخکې لیدې چې دولت یو 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 عمل ترسره کړي، داسې څه وکړي. خلکو ته پکار دا ده چې کوشش دې وکړي د اوبو په برخه کې هغه پاکې اوبه دې استعمال کړي، که چیرې ضرورت نه وي ماشومان هغه خلک چې عمرونه یې ډېر هغوی ته دا دا توصیه کېږي چې هغوی دې بهر ته ونه وځي، عام په مظهر کې ونه وځي تر څو د ګرمۍ وړانګې د دې باندې ونه لګي، ځکه د هغې بدن مقاومت ډېر کمزوری ده. او په ضمن کې دوی کولای سي چې د دغه مرکزونه د هغه موسسات هغه دولت کوم ادارې چې دي هغه چې کوم لارښوونې دوی لپاره لري هغه دې په پام کې ونیسي، ځکه په ننګرهار کې متاسفانه هم ګرمي ډېره ده، هم سیلاب راغی، اوس وضعیت ډېر کړی ده. یعنې دا هسې وضعیت ده چې موږ وویل چې د خلک عام خلک د دې سره مقابله توان نور نه لري، نو دولت هم په دې مقابل په دې شرایطو کې ډېر کم راغلی ده. ضرور ده چې زه اوس دې باندې غږ وکړم چې نړیوال موسسات خلک هغه متخصصان چې دوی په برخه کې مرستې کوي، همدغه ځای د مرستو ده چې دوی د مرستې وکړي او دولت د مرستو مدیریت د لاسته واخلي، هماغه ځای ته د مرسته ورسوي، ځکه هغوی هم سرپناه ته ضرورت لري، هم خوړو ته ضرورت لري، هم لارښوونه ته ضرورت لري چې ګرمي نه اوس ځانونه بچ کړي، داسې نه چې ځانونه یې له سیلاب نه اوس ژغورلی دی خو متاسفانه د ګرمۍ د زیاتوالي لپاره ځانونه له لاسه ورنکي. نو دا شایان دي چې د نړیوالو د کومکولو له اړخ نه و دې خواته دولت او خلک عامه پوهاوی دي ورکړي، رسنۍ دي ورسره لاس په کار شي، تر څو هغه خلک دي د دې ناورین مشکلات د بدلون د اقلیم بدلون نه وژغوري.
مننه سلیمان خیل صاحب، تاسو به راوګرځم وروستۍ خبرې به مو واورم. اورېدونکي راسره ده، نو مور ته وخت لکم زما اړیکه نیولې. ستړی مشي قاری صاحب، په خیر راغلی خپرونې ته. ستاسې نظر اورو قاری صاحب، مهرباني وکړئ.
خورش اول خیر وشي، خدای دې خیر درکړي. تشکر در سکو بار بار هم پر دو موضوعګانو باندې پروګرامونه جوړ کړي، موږ خپل نظرونه ور کړی. خو یو نظر ور کول یو د نظر عملی کول دي. دا نظر ور کول بیا چې د خلک پیدا شي چې د خلکو نظرونه عملی کړي، نو بیا شر راځي. موږ به نظر ورکو، هم موږ په لاس کې شی نه لرو، بودیجه نه لرو. نظر یو نظر خو مې دا دی خوري چې دغه سیلابونه کراځي، باید موږ دولتي چارې مځکې بیخي ډېرې لرو. کچیر دا خلک چې ورودو ته نږدې دي، دا خلکو ته الته دغه ورودو د ورودو څخه انتقال شي، هغه شاړې مځکې چې موږ لرو چې د آدم علیه السلام را په دې خوا کار نه دی پر شوی، که دا خلکو ته الته سرپناه ورته برابر شي او کومکونه ورسره وشي، د ورودو څخه لیرې، د ولو څخه لیرې، د شیلابرو څخه لیرې هغه کورونه ورته جوړ شي، دا به ډېره ښه خبره وي. او بل خبره دا ده چې نهادونه باید طویل مدت کومک دې خلکو سره وکړي. وسه چې ګوري نن، او بل خبره دا ده چې په خوا د جمهوریت په وخت کې د شیلابو په باره کې رضاکاران خلک وو، تمثیلي ټوټې دې اجرا کولې، خلکو ته بيخي سم آگاهي ورکول. اوس دا خلک نشته، اوس بیا علما باید خپل مسؤلیت ادا کړي. دا تنه په شارو کې نه، د شارو خلک بل څه نه آگاهي لري. هغه خلک چې په قرا او قصباتو کې دي، هغه خلک آگاهي نه لري. په ولسوالیو کې په قرا او لکه اساس میلمه شو محترم، په قرا او قصباتو کې علما خپل مسؤلیت لري. علما د منابرو د لارې، د محاربو د لارې، علما په مابین کې د خلکو ډېر رول لري. خلک د افغانستان خلک عقیدوي خلک دي، خلک د علما خبرو ته غوږ نیسي. شش علما باید راپورته شي، هغه سالم آگاهي باید ورکول شي. او بل خبره دا د خوره کې موږ ځنګلونه نه لرو، کوم ځنګلونه درلود هغه مونږ وویل د خپل منافع لپاره باید ځنګلونه جوړ شي، نارګنګ شي، نور شو د هغوی حفاظت وکول شي. دا د محیط زیست په باره کې هم پارسه کې هم مرسته کوي، د شلابو د مخنیوي پارسه کې هم مرسته کوي. او بله یو خبره مې درسره شریکوله، پرېدې
مهرباني.
ډېره سخته ګرمي راغلي جوزجان ته، شاید نور افغانستان پر او کندهار او ننګرهار به تر موږ هم دغه ادارون په جوزجان کې 2 درجه ګرمي وه. دا چې ګرمي راغلي چې په تاسو بجو څوک طاقت نه شي کولای. زما غوښتنه دا ده چې هغه خلک چې مسؤل دي، یا هغه خلک چې مسؤلیت لري، دغه ګرمي ډېرې ناروغۍ زېږوي. یو خو تغییر د اقلیم دی، بل الهي مصیبت راغلی دی. تغییر د اقلیم باندې
مننه. دغه وروستۍ خبرې مو ډېرې ګډې وډې وې. هیله ده چې اورېدونکو اورېدلې اوسي چې په جوزجان کې د ګرمۍ په اړه باندې وو. په دغې برخه کې چې پخوا کمې مرستې ترسره کېدلې په ځانګړې توګه د پشخانو په ویش کې، دلته م ستاسې غږ پښتون صاحب ډېر قطع وصل راځي، خو موږ خبرې واورېدلې. مننه چې اړیکه دې نیولې وه، ژوندی اوسې. سلیمان خیل صاحب، همدغې ګرمۍ موضوع ته به تم شو چې د سیلابونو نه د دغې ورښتون نه وروسته ګرمۍ ډېره زیاته ده په افغانستان کې. اوس کې دغه وړاندیزونه چې پښتون صاحب وکړه چې پخوا به پشخانې ویشل کېدلې، ځکه ماشي عموما د دغه اوبو سره چې ډنډونه پاتې کېږي هغه ځان سره ډول ډول ماشي راوړي، او هغه ماشي بیا د بېلابېل امراضو د انتقال سبب کېږي. په دغې برخه کې که چېرې حکومت کارونه کې، عام خلک خپل څه کولای شي، او د حکومت همکارۍ ته څومره اړتیا ده؟
ډېر زیاته مننه. گرمی سطا او ستاسوی نیچی دا میخیر تاریخ که پا افغانستان که دا گرمی نو را گلی او تنا افغانستان هم دانه دا تاسو گواندی هیوادون هم که او گروی هم دستی وزید سر مختی طور نرنری که مختی راپور لسته پا پرکتیکا چه دنیا تر طول سرا سیما دا اغا که 15 درجه گرمی سویده چه اغا که دسی واری دیسی و بودی که میلیونون کال کی گیزی اغا واری و اغا یخونه تروسه پر ویلیسی بینی دی خو آده اوس هم گرمی را غلی دا زک سک کالی تر طول گرم کال تر طول نرهی که وجه دی تاریخ ندلوده دا اوس پا افغانستان که دا گرمی دا خو هر نر ار هیواد زان تا ستراتیجی و زان تا پروگرامون لری زان تا حکومتون لری چه سنگ مخور سر مقابله کهی افغانستان کې اورور ویل چې پاشاخانی او شایان مخ کې ویشل کېدل او بالکل ډېر پروګرامونه د سچ مونږ کولای سو دي د ګرمي د خلکو د ضرورت لپاره لاس کار سو او کمول لپاره یا د اقل د تعرفات کمول لپاره لاس کار سو خو متاسفانه اوس وضعیت فرقی اوس د سیاسي ملحوظات لپاره هغه کم مالی زیرمه چې دی نړیوال صندوق چې افغانستان لپاره یا افغانستان هیوادو لپاره ای خودلای دا چه گرین کلایمیت فان ورته وای یا دی شین صندوق چه زشنه و مسائلو بنده دا پیسی ورکول کیگی اگه صندوق تا لرسرسای افغانستان نلری تا دی مانا چه نه موسسات نه افغانستان دولت کولای نیسی چه اگه پیسو نه استفاده وکړي دکه زکه چه اوی وای چه افغانستان دولت پرسمیر نده پیگنده سوای نو دا اقلیمی بدلونه اغیزی نورم دیرهی وزدت نور هم منگ بانده زیاده دی بشری ناورین نور هم منگ بانده زیاده دی خو بعضی جزوی او بعضی وارده واری اقدامات ستاری چی منگ ها دی اقل کولی سو ترسره کرو ترسو دی تلفات یا دی غزیانون یا سر کم کرو اوس اورور ویل چې په پاشاخانه موږ کولای سو درو هغه نه مخکې ما وویل چې د ګرمۍ وهل مخنیوي لپاره ماشومان او کوم کسان چې عمرونه ډېر دي دغه ته ویل کېږي چې دوی باید په بهر کې ونه وځي مطلب په بیرون ونه وځي ونه ګرځي خپل فعالیتونه ورزشي فعالیتونه دا دې کم کړي ورزشي فعالیتونه دې نه کوي که بزګران دې کوشش دې وکړي په داسې وخت کې دې بزګري وکړي په داسې وخت کې دې خپل کروندې ته دې لاړ شي چې هغه وخت دې د ګرمۍ سطح لږه ټیټه شوي یعنې بعض جزوي کارونه دي چې هر انسان د خپل خپل دې منطق او عقل په کار اچولو سره کولای شي د ګرمۍ کمولو لپاره مخته یوسي او خو دولت بیا د یوازې غټ اقدامات هم کولای شي بغیر له دې چې امکانات پیسو نه لري خو کولای شي مطلب به مخکې وویل چې عامه پوهاوی اوس که دا خبره زه وکړم چې ګرمۍ مخنیوي لپاره دا کارونه وکړي کېدای شي دومره زیات تاثیر ونه لري او که چېرې دولتو کې دولت کولای شي په څلور دېرش ولایتو کې د امامانو د لارې د خپل د چاپیریال ساتنې کوم ادارې چې دي په ولایتو کې په ولسوالۍ کې د غل له لارې نه د موسسات نه چې همغږي جوړه کړي چې هم پوهاوی وکړي اجتماعي رسنۍ دي ټولنیز رسنۍ دي د دورو له لارې نه کولی شي خلکو ته هم پوهاوی ورکړي یو ښه اقدام یې دا و چې مکاتب هغه ښوونځي رخصت کړل د لس ورځو دپاره بیا لس ورځې نور هم رخصت کړي دي اوس فلحال چې ماشومان له ګرمۍ نه له بچ شي همداسې بعضې نور ادارات کولی چې ادارات رخصت کړي خلکو ته بزګرانو ته عامه پوهاوی وکړي چې چېره ګرمۍ ډېره سو کم اوبو نه استفاده وکړي چېره سملي چېره پاسېږي چېره لاړ شي چېره لاړ نه شي د نور کوم کارونه وکړي لباس کوم رقم واغوندي کوم رقم خوړل وخوري نو دا ټول هغه عامه پوهاوی د دولت یوازې کولی شي هغې نه بغیر دا اقلیمي بدلون یو نړیواله خبره ده نو ضرورت ډېر پیسو لپاره ده او ضرورت یو جمعي کار ته ضرورت ده چې تر څو دې سره مقابله وکړي نه یوازې دولت کولی شي نه وایي یوازې ملت کولی شي ځکه دا عمومي خبره ده دولت جمع د موسسات خلک نړیوال ټولنه دا کولی شي لاس په لاس ورکړي د ګرمۍ نه نیولې تر وچکالي پورې تر سیلابو مخنیوي لپاره همداسې دا نور مسایل چې دي دا ټول سره تړلي دي او یو مجموعي کار ته ضرورت ده.
ډېره زیاته مننه کورودان سلیمان خیل صاحب چې راغلی پروګرام کې مور سره د اقلیمي بدلونونو او دا چې خلک څنګه ترینه ځان ساتلی شي خبرې مو وکړې. اورېدونکو له تاسې هم مننه ورزو په پای کې ستاسې هغه پیغامونه ورو چې موږ ته مو د ګرمۍ په اړه رالیږلي وو.
سلامونه نیکیل د ازادي راډیو ټول کټکو خو اوریدونکو ته په دې هله سره وایستي د غزنی ولایت کې ګرمي ډیره زیاته د نورو کلونو په نسبت باندې یو غیزي هم ډیره زیاته دي. نو د خپل ځان او کلونو د نورو غړو د ساتنې په خاطر باندې موږ یو لړ تدابیر نیولې دي. هغه داسې چې کله موږ کار کوو نو په دا ټیم او د وخت کې کار کوو د لمر د وړانګو انرژي ډیرې کمې وي، لکه د سهار 5 تر 9 بجو او بیا د مازدیګر 4 تر ماښام پورې. په دې وخت کې هوا هم سړه وي او د لمر د وړانګې اغیزې هم کمې وي، یعنې د انسان روغتیا ته کوم تاوان یا زیان نه رسوي. او بل د کورني ماشومان د 9 نه تر مازدیګر 4 پورې د غرمې کوم ټیم دی، په دې کې موږ د لمر د وړانګو نه ډېر ساتو او سیورو ته یې کوو چې لمر وړانګې ورته زیان ونه رسوي روغتیا ته. او په وټاکنو کې موږ وړې پکې ورته نصب کړي سولر او برېښنا څخه چې کې استفاده کوو. دولتي برېښنا شتون نه لري دلته. نو د نورو څخه موږ غوښتنه د استقبال ځان کور نورو غړو د روغتیايي حالت په دې سخت شپو ورځو کې ګرمي ډېره پاملرنه وکړي. او کوم کسان چې سړک په غاړو باندې کاروبار کوي بازار کې، نو هغوی ته موږ غوښتنه ده چې سایوان نه ودروي ځان ته او سیوری برابر کړي تر څو روغتیا ته زیان ونه رسیږي په دې ګرمو ورځو کې.
د کندهار ولایت کې میوند ولسوالۍ کې ډېره زیاته ګرمي ده. موږ د برق سره علاقه نه لرو، برق نه لرو، موږ د سولران څخه کار اخلو، د کولران څخه کار نه کوي.
زه اوس مهال په کابل کې اوسېږم. د شپې چې کله برقونه لاړ شي خو سخته ګرمي، بلکې دا چې سخت ماشي او ډیر خلک مریضان دي، خلک تکلیف لري، دلته د شپې برقونه نه وي، موږ ډیر د ستونزو سره مخ یو. او د ازادي راډیو څخه دا چې لږ چې د دې باره کې خبرې وکړي.
او همدارنګه اوس ډیره زیاته ګرمي ده، نو باید موږ خپل صحت ډیر زیات خیال وساتو. او هغه څوک چې په بازارونو کې شیان خرڅوي هغوی هم باید د ځان د ګرمۍ څخه وساتي، یا پر ځان سوری وکړي. او همدارنګه زموږ هغه بچي او ماشومان چې سکولونو ته ځي، هغوی ته د سکول د طرفه باید رخصتیانې ورکړل شي تر څو د هوا د لمر د اغیزې د ګرمۍ د اغیزې څخه پامن کړي.
السلام علیکم، مبارک شاه افغان یار یم د هلمند ولایت د گریش کولسوالی څخه. دلته په هلمند کې اقلیمی بدلونونه ډیر دي. د اختر کوچنی اختر نه بعد ډیر سخت سیلابونه راغلل، دوکانونه بازار یې یوړل. نو اوس د ګرمۍ څپه راغلې ده، ډیره سخته ګرمۍ ده، یعنې تقریبا تر 30 درجو پورې رسیږي. نو برق شکر دی 30 دی د گریش کولسوالی برق. او بل یخای مخای دا پیدا کیږي، واوره شای پیدا کیږي. خو یو مشکل چې دا دای دلته بیروزګاری ده، خلک دی پرکی، خلک مزدوران، دا غریبانو ته ډیر سخته ده. نو موږ ور سره شته گزاره کوو. او د کوچنیانو مریضیانې ډیرې شوې دي، دا د نس ناستی مریضي ورځ تر بلې زیاتیږي. نو دلته ګرمي خپل حال ته رسیدلې. نو خلکو ته دا سپارښتنه کوو چې د ورځې د 10 بجو نه تر 15 بجو ماشومان دې په سایه کې خوندي کړي، د باندې نه لکه او یا خواړه دی خوري، لکه مشتې لبنیات دی خوري، ډیر لبنیات د دوغ نه استفاده کوي. او بل دغه وای چې د باغ مې ډیر راځي، او برق بلان هم شه برابر راځي، ډیر پورته نه راځي. او موږ خپل د لاسي کولرانو او پکو د دوغ نه استفاده کوو.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو ته. هله د چروغ جوړ بهست د سیاد جامع بم پتان بیا ولا د هلمند ولایت در سره په تماس کې. په هلمند ولایت کې خوري سخت شدید ګرمي ده، کې په دا ډیر وخت داسې ګرمي نه راغلی. نو په ګرمۍ کې باید موږ احتیاط وکړو، کوچنیان باید سم تربیه وکړو، خپل ځوانان باید ځان ته پام لرنه وکړو، او همدارنګه سپینځین باید یو بغل تکو شدید ګرمي راسونه وي. یعنې د ګرمۍ ډیر شدید ده، باید یو خپل حفاظت وکړي چې وضعیت کړکېچن دی. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په خیر جوړ راغی ژوندۍ وسیله د خیر درکې د ګیرشت پر سوالې خبرې کوم. وراره د دې ځای ګرمۍ به خېلې راتنن، او موږ چې یو د کار کو ترکه غار په دکان کې کار کو، ډېره سخت ګرمۍ ده. نو دا معلومات راکې چې سره کم مخنیوي وسی، ډېره مننه وکړه. ژوندۍ وسیله د خیر درکې.
نو دلته په هلمند کې ګرمۍ زیاته ده، یعنی ګرمۍ وسم جریان لري. خدا سے خبر ادا چاہد مز مشمان د گرمی توساتو او غت انسان د گرمی توساتو زکچی جی باید گرمی کی چوک دبان جی ڈیئر روتامات ہونے کی زکچی باید دا کورا رسا یا دا ایئر کنڈیشن رسا یا دا پکیا سا استفادہ ہو کے زکچی گرمی ڈیئر جور ادا کہ داس انسانان خطر سی ان شاء الله یعنی جولای وو یا موږ از د ګرمۍ د فار د کولرانو څخه هیڅ کاندیدیشنانو څخه استفاده کوو ځکه چې تداوت هم د دمو پسې مو ترجمه ورځ ډیره نیکمر غره رسو ده
جوړې به درې ساتم چیر دی لکه کوم وسط موږ د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ کې د ګرمۍ د چی د ګرمۍ د واري ولا میږي به سو بیا کارونه نس کولای ګرورس په کور کې بیا مخصن تی بیر لمیږي ما پیغام دادی چې نور سره یې څه شو کیږي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو محترم اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم زامر جان واغزایم د ایران نه مېل کني ویل ګرمي خو نو موږ دلته اسپان کې وسیو ډیره ګرمه ده بیا حد زیاته ګرمه ده لڅلوی خو تر درې څلوی خو درجه پورې اٹکل د هوا کوي اوس روزمره کارم ډیر په مشکله یو سره نور خو برکم یې کولر او پنکه هم یې چې ښای هم لرو خو کار او باندې وتا ډېر ورسره سخت بس مننه له تاسو نه موږ بیا هم خپل وطنوالو ته په هر ځای کې سلامونه وړاندې کوو السلام علیکم
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوي نو په تاسو ورور ګرمي ډېره زیاته ده بیا دلته نه برق شته نه داسې اوبه شته چې موږ په تاسو وبې او کله چې موږ کار کوو گرمی مو اسی بیا راس وسا مدال تا پا کولر یا پکیت اکشی نو پا دا وقت کی مجھو خود زان وسا کو نو برک نستا گرمی نستا او دقا نو بل رو او با مو زیاد اکشت سوی دی دا دیر گرمی دا امال اتسا مکشتون اوچ دی ورو را
چی افغانستان کی زیادتر ولایتونو کی اشپک سلویخ درجون زیادتا گرمی دا هاگا ولایتونو چی لک سال دی مانه هوا دومره ګرم نه ده خو هغه ولایتونو کې خلک د برېښنا لري مرد لري کوم سولرونه دي او همدغه نور وسایلو لري ځانونه د ګرمۍ څخه ساتلی شي مګر بیا هغه ولایتونه چې برېښنا نه لري او ساړه ولایتونه نه دي مګر ګرم ولایتونه دي لکه ننګرهار شو لغمان شو هلمند شو همدغه نور ولایتونه نو هغه ولایتونو کې بیا په ګرمۍ په موسم کې ژوند کول ډیر سخت وي او مونږ بیا هڅه کوو کوشش کوو چې ماشومان او بو په ساحو کې پریدو چې ترسو ولامبي خپل ځان یخ کی او یا داسې ځای کې پریدو چې هلته شمال لګیږي او د ماشومانو ژوند د خطر نه وژغورل شي او افغانستان کې اوس وخت کې شپږ سلویخ درجو نه زیاته ګرمي ده نو هر سړی هڅه کوي کوشش کوي چې ځان مرنه وساتي او ځان د ناروغۍ نه مجغوري او کورنۍ مجغوري دا زمونږ پیغام و
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او ګلونو اوریدونکو ته د زلاله تعالی سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او الله جل جلاله دې وکړي چې ټول به راته جوړ روغ خوشاله او آباد وي وروسته راځم موضوع ته موضوع رښتیا هم سي ګرمي سږکال په افغانستان کې ډیره ده او په ډیرو سیمو کې د اقلیمي بدلون له لاسه سخت سیلابونه بارانونه ورښتونه له ورښتو سیلابونو سره جوګه په ځینې سیمو کې ډول ډول ساري ناروغۍ هم پیدا شوي دي نو اولین خو زه له ټولو خلکو څخه دا هیله کوم باید خپل ماشومان د غرمې له لس نیمو بجو تر دوه نیمو بجو پورې ډېر له لمره چې لرې وساتي او حداقل د ورځې یو وارې دوی باید په خپله په سړو اوبو باندې ولمبي او ماشومان ولمبوي چې تر څو د ګرمۍ حرارت د انسان د بدن کم شي زموږ په ماحول کې خو په اطرافي سیمو کې بیخي برق شته نه د برق اسانتیاوې نشته یخ واوره دا شی خو نه پیدا کیږي خو حداقل باید سرپټې څاچې اوبه وڅښي او پاکې اوبه ورکړي ولسې ماشومان ډېر په دې ګرمۍ کې له ډول ډول ناروغۍ اخته کیږي سربېره په هغو پر نس ناستې زیات اخته کیږي نو له ټولو څخه دا هیله لرم چې د خپل ځان او خپلو ماشومانو پام کې واوسي مننه وخت
سلام علیکم وروره جانې جوړه تکړه یا بخیره بیداره ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایو وروره جانه په غزنی ولایت د یک ولسوالۍ ګرمي هوا ډېره زیاته ده سخت زیاته ګرمي ده دلته وروره جانه شی ناسته وروره ګرم مال ده خلک له ګرمي په عذاب دي وروره
په لومړي سر کې د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو د زړه له تله سلامونه په دې هیله چې جوړ رو او د سیاحت جامې به پرتان لري زر په لاره ان اوس مهال له کابل څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم په دې هیله چې تاسو به هم راته جوړ رو او د سیاحت له جامو څخه برخمن وئ. په نورو ولایتونو کې همداشان په بعض ولایتونو کې ډیری ستونزه چې جوړه ده د پهنتون خلکو ته دغه کوم چې د پهنتون محصلین دي دوی ته په لیلیو کې برق نشته او دوی ایسي نه لري دغه رنګه کومې پکې چې دلته دوی استفاده کوي په افغانستان کې هغه دوی ته نه رسیږي او نشته په لیلیو کې او دوی د ګرمۍ له شدید حالت سره مخ دي او دوی له ګرمۍ سره سخت مبارزه بوخدي او ګرمۍ پسې راخستی دی حتی دوی خپل درسونه په وخت نشي ویلای نو له دولت څخه مو وختنه دا چې په دې برخه کې له محصلینو سره کار وکړي او دا به ډیره ښه وي. نو موږ هم بس کوو لار اخه اوسني حالات